د ازادي رادیو ډیرو عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دولسته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نوریاس نوریم او دا لمړنۍ نیم ساعت خبری مجله د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1492 هجری لمریز کال د ساوریا غوی د میاشتې 19 د 2013 میلادي کال د می د میاشتې له 9 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اولی چې د امریکا د مرستو د څارنې سر مفتش اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان حکومت ته به د نړیوالې ټولنې مستقیمې مرستې ضایع شي. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو د خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د روسیې ولسمشر وایي هیواد د هغو خطرونو په وړاندې چې له افغانستان سرچینه اخلي لا پیاوړي دفاع ته اړتیا لري. پاکستاني چارواکي وایي چې د تورخم پوله به د شنبې پورس چې پاکستان کې عمومي انتخابات ترسره کیږي بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایټالیا په مرکز روم کې د اسرائیلو د سولې له مرکز سره وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باندې د موسکو په سر میدان کې په دوهمه نړیواله جګړه کې په نازی جرمني د متحدینو د بری د اتشپېتمې کلیزې د پوځي رسمي گذشت مشري وکړي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې سر مفتش د افغانستان د حکومت له لوري د نړیوال ټولنې د مرستو په لګولو کې د شفافیت غوښتنه وکړه. جان سوپ کو پرون په واشنگتن کې یوې غونډې ته په وینا کې په دې اړه اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان حکومت ته به د نړیوال ټولنې د مرستو ورکول کېدونکې پیسې په فساد کې ضایع شي. تېر کال د افغانستان مرستندویانو پریکړه وکړه چې نور به د خپلو مرستو نیمایي برخه د افغانستان حکومت ته سپاري چې پخپله یې ولګوي. نړیوالې ټولنې تر 2016 کال پورې له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې چې نیمایي به د افغانستان د حکومت له لوري ولګول شي. خو ښاغلي سوپ کو اندېښمن دی چې دا پیسې به په فساد کې لاړې شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل هیواد باید په جنوبي سیمو کې امنیت پیاوړی کړي او په منځنۍ آسیا کې له خپلو متحدانو سره کار وکړي څو له افغانستان څخه د سخت دریځو د تاوتریخوالو د خطر په وړاندې ځان وساتي. د چې د روسیې د ملي امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې همداراز ویل
نام нужно укрепить систему безопасности на южном стратегическом направлении.
موږ باید خپل امنیتي سیستم د جنوب ستراتیژیکو سیمو کې ټینګ کړو. له پوځي څنګه او مخنیونکو اقداماتو په بشپړ ډول کار واخلو او د غراز باید د ګټو د خپلواکو هیوادونو د امنیتي تړون او د شانګهای د همکاري سازمان امکانات په پام کې ولرو. باید د پلو دفاعي سیستم کنټرول کړو. د ګډو مودرنو عملیاتي تجهیزاتو ځای پر ځای کول چټک کړو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د خپل کار مؤثریت زیات کړو. پوتین د ملي امنیت غونډې ته دا هم وویل چې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونو تر اوسه پورې په افغانستان کې د ترورستانو او سخت دریځو ډلو پر ضد په جګړه کې کامیابي نه ده ترلاسه کړې. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. پاکستاني چارواکي وایي چې د تورخم پوله به د شنبې په ورځ بند کړي. مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د تورخم دروازه به د پنځشنبې له ورځې د درې ورځو په مخه وتړي. په تورخم کې یو پاکستاني مامور د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په پای کې به دروازه وتړل شي.
صرف جمعې په ورځ لکه مثال سبا جمعې که نه جمعې ورځ باندې په کلاوي خلک په ځي چې ماښام څه ګیټ ټایم پوره شي ګیټ بند شي.
پاکستانی چارواکي وایي چې د تورخم لار په پاکستان کې د مې د 19 نیټې د عامو انتخاباتو د امنیت لپاره بندوي. د شنبې په ورځ د پاکستان د ملي او ایالتي جرګو لپاره انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې ناامنۍ د دغه هیواد پر انتخاباتو سیوری کړی او د انتخاباتي هلو ځلو په لړ کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایټالیا په مرکز روم کې د اسرائیلو د سولې له مرکز سره وکتل. ښاغلي کیری پرون د کتنې په پیل کې د اسرائیلو د عدلي له وزیر زیپی لیفتنی سره چې د اسرائیلو د مرکز پلاوي مشر هم ده منځني ختیځ ته د خپل بل سفر په اړه خبرې وکړې. په راتلونکو اونیو کې به خپل کار ته دوام ورکړو. زه اسرائیلو ته بیا هم ځم چې له صدر اعظم نتنیاهو او د فلسطیني حکومت له مشر عباس سره د همدې میاشتې په 21 او 22 ووینم. د ده په وینا د دې کتنو هدف د سولې د خبرو د درېدلي بهیر بیا راژوندي کول دي. لکه چې جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دی دا منځني ختیځ ته د ده څلورم سفر دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو د لیبیا په بنغازی کې د امریکا پر قونسلګری د 2012 کال د حملې په اړه د باراک اوباما د ادارې پر اجرااتو اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه د کانګرس د استازو جرګې د څارنې او حکومتي اصلاحاتو کمیټې استماعي غونډې ته په لیبیا کې د امریکا د پخواني مرستیال سفیر ګریګوري هکس په ګډون درې چارواکي غوښتل شوي وو. هکس د پوځ پر هغې پرېکړې اندېښنه څرګنده کړه چې د ځانګړو عملیاتي عسکرو غوښتنه یې کړې وه. غوښتنه یې وبخې رد کړې وه. چارواکو همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې حکومت په لومړي سر کې په دې کې پاتې راغلی چې دا یوه تروریستي حمله وبولي او په اړه یې یوه خپلواکه ډله څېړنه وکړي. په دې حمله کې په لیبیا کې د امریکا سفیر کریستوفر سټیونز او درې نور امریکایان ووژل شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باندې موسکو په سر میدان کې په دوهمه نړیواله جګړه کې په نازی جرمني د متحدینو د بری د اتشپېتمې کلیزې د پوځي رسمي گذشت مشري وکړي. په روسیه کې دا ستره وطن پالونکې جګړه یادیږي. په پوځي پریډ کې له 1000 زیات عسکر پولیس د پوځي محسوس د کوونکو ګډون کوي او هم د ټانکونو او توغندیو په ګډون د روسیې پوځي وسایل او تجهیزات ننداري ته ایښودل کیږي. د امریکا د اوهایو ایالت پولیسو د اریل کاسترو په نوم یو سړی وروسته له هغې په برمته نیونې او جنسي تیری تورن کړ چې په کور کې له یوې لسیزې راهیسې درې ورکې شوې ښځې ژوندۍ پیدا شوې. پولیسو د هغه دوه ورونه هم نیولي وو چې هغوی په دې قضیه کې په لاس لرلو تورن نه کړل. دوه ښځې اماندا بیری او جینا دیجیس پرون بیرته خپلو کورو ته ستنې شو او خلکو یې تود هرکلی وکړ. دغه درې مېرمنې چې د 2002 او 2004 کلونو ترمنځ په جلا پیښو کې ورکې شوې وې د تېرې دوشنبې په ورځ وروسته له هغې دل شو چې یوې د تېښتې لپاره د مرستې چیغې وهلې او له پولیسو سره یې تماس ونیوه. د سوریې دولتي تلویزیون او د انټرنټ څارونکو امریکایي کمپنۍ وویل چې په سوریه کې انټرنټ بیرته فعال شوی دی. د ګوګل په شمول هغه کمپنۍ چې په نړۍ کې انټرنټ څاري وایي چې د سیشن بی په ماښام په سوریه کې انټرنټ قطع شو، خو ګوګل او د انټرنټ یو بل شرکت رینسیس چې په نړۍ کې د انټرنټ د لیدونکو شمیر څاري وویل د چهارشنبې په ماسپښین په سوریه کې انټرنټ بیرته فعال شو. او اوس هم د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل.
د هوا پیژندنې د ملي ادارې د اټکل لروي د کابل او ځینو لویو ښارونو د نن ورځې د هوا حالات. نن به په کابل کې اسمان براګ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 8. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 19. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 19. په جلال آباد کې به اسمان براګ وي، د اورښت احتمال کیږي، د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 23. او په مزار شریف کې به اسمان ځای ځای وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 23.
ازادي رادیو اورید غرض خبرونه دی. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. او وړاندې په خبرونه دی. د امریکا د مرستو د څارنې سر مفتش وایي چې د افغانستان حکومت به د نړیوالې ټولنې مستقیم مرستې ضایع شي. د روسیې ولسمشر وایي هېواد د هغو خطرونو په وړاندې چې له افغانستان سرچینه اخلي لا پیاوړې دفاع ته اړتیا لري. پاکستاني چارواکي وایي چې تورخم پوله به د شنبې په ورځ چې په پاکستان کې عمومي انتخابات ترسره کیږي بند کړي.
جمعې ورځ باندې په کولاوي خلک په ځي چې ماښام څه ګېټ ټایم پوره شي ګېټ بند شي سبا ورځې ته بیا نه کولاویږي، د اتوار په سبا به بیا کولاویږي، مکمل به باندې مکمل.
د افغانستان د فوایدامې وزارت وایي په زیربنایي چارو کې دوی لویه ستونزه د پخوانیو پلانونو زیربنایي ودانیو د پخوانیو بې پلانه زیربنایي ودانیو لنګول دي. او دغه راز ژوند په شیبو کې د اونیزو پروګرامونو یوه بله لړۍ هم درته اورو. د امریکا د مرستو د څارنې سر مفتش اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان حکومت ته به د نړیوالې ټولنې مستقیمې مرستې ضایع شي. تېر کال د افغانستان مرستندویانو پریکړه وکړه چې نور به له افغانستان سره د خپلو مرستو نیمایي برخه د افغانستان حکومت ته سپاري چې پخپله یې ولګوي. نړیوالې ټولنې تر 2016 میلادي کال پورې له افغانستان سره د 14 میلیارډ ډالرو مرستې ژمنه کړې چې نیمایي به د افغانستان د حکومت له لوري ولګول شي. خو ښاغلي سوبکو اندېښمن دی چې افغان چارواکي به د دې پر ځای چې په دغو پیسو خپل هېواد ودان کړي هغه به خپلو جیبونو ته واچوي. نور سیل د اسمت سروان پر پورت کې
یو جګپور امریکایي چارواکي پرون په دې ژور اندېښنه ښکاره کړه چې هغو حسابونو ته چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د ټیم له لوري کنټرول شي په مستقیم ډول د 2 میلیارډ ډالرو اچول به سبب شي چې دا پیسې په فساد کې لوټ شي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د لګښتونو سر مفتش جان سوبکو په واشنگتن کې ویډلې ته په خبرو کې خبرداري ورکړ. د پراخ فساد په وجه شاید دغه پیسو لویه برخه پر هغه څه ونه لګیږي چې دا پیسې ورته ځانګړي شوې دي. سوبکو زیاته کړه داسې اسناد لري چې د افغانستان حکومت بانکي حسابونه غلا کړي او په فساد د ککړو جګپړو چارواکو له تعقیبولو یې انکار کړی دی. پخوا د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې د افغانستان حکومت په مستقیم ډول نه ورکول کېدې. دا مرستې مرسته کوونکو هیوادونو او مؤسسو لګولې، خو اوس امریکا او نورو هیوادونو د مرستو دا طریقه بدله کړې ده. د 2012 میلادي کال په جولای کې دوی موافقه وکړه چې له افغانستان سره تر 2014 پورې 14 میلیارد ډالر نور مرسته وکړي. د دې مرستې نیمایي یا 8 میلیارد به مستقیما د افغانستان د حکومت حسابونو ته ولویشي چې په هر هغه څه ولګوي چې دوی غواړي. سوبکو مخکې په افغانستان کې د امریکا د ډیرو پیسو د ضایع کېدو تفصیل خپور کړی و او ویلي و چې بیلابیلې ادارې چې د افغانستان له بیا رغونې سره مرسته کوي د دغو پیسو د خوړلو مسؤلیت په غاړه لري. تر اوسه پورې امریکا د افغانستان په بیا رغونه تر 45 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې دي. د دغو پیسو لویه برخه د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې او تجهیزولو لګیدلې دي. سوبکو وای هغه سیستم چې نړیوالې ټولنې د افغانستان لپاره تیار کړی د کال 10 میلیارد ډالر او تارچا لري چې افغانستان په هیڅ صورت نشي برابرولی، ځکه چې د افغانستان ټول عواید په کال کې یوازې 2 میلیارد ډالر دي. د همداراز ویل بد داره چې د افغانستان حکومت حتی د خپلو ګمرکونو عواید نشي ټولولی چې د دغه هیواد د عوایدو مهم ځایونه دي. د ده په وینا د ګمرکونو ځینو چارواکو ویلي چې د فساد په وجه د ګمرکونو 80% عواید له لاسه وتلي دي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای دور است جبری به دور آمده ایم و منی پرمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تونه شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر 15 بجو پورې د آزادی رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي، د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو او د افغانانو د پاکستان ضد احساساتو مسایل څېړل کېږي. د روسیې ولسمشر وایي هېواد د هغو خطرونو په وړاندې چې له افغانستانه سرچینه اخلي لا پیاوړې دفاع ته اړتیا لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د ملي امنیت شورا په غونډه کې وکړه. د دې موضوع نور جزئیات اسمه څاروان وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپل هیواد د ملي امنیت شورا ته وویل د ناتو ځواکونو امنیتي ماموریت چې په 2014 میلادي کال پای ته رسیږي په سیمه کې ثبات ټینګ نه کړی شو. د روسیې د ولسمشر په وینا له ټولو نشو نشانو داسې ښکاري چې په لنډه موده کې به د افغانستان حالات بدل شي. بهرني ځواکونه چې عموما امریکایي پوځیان مشري کوي تر اوسه نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې له تروریزم او سختدریزو ډلو سره په مبارزه کې لازم پرمختګ وکړي. ټول دلایل شي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان حالات بدتر شي. نړیوال تروریستان او سختدریزي ډلې د بې ثباتۍ لپاره خپل پلانونه نه پټوي او بې له شکه دوی به هڅه وکړي چې خپل ورانکار فعالیتونه ګاونډیو هیوادونو ته وغځوي. ولسمشر پوتین د روسیې د ملي امنیت له شورا څخه وغوښتل چې د روسیې په جنوبي پولو کې د ستراتیژۍ د پیاوړتیا لپاره وړاندیزونه چمتو کړي. د روسیې ولسمشر د افغانستان د مخدره موادو د تولید او قاچاق په زیاتېدو هم اندېښنه ښکاره کړه. ویل نړیوال امنیت ساتونکي ځواکونه یا ایساف په دې لړ کې په افغانستان کې اغیزمن ګامونه نه دي اخیستي. د ده په وینا له همدې کبله دا امکان شته چې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د مخدره موادو ستونزه هم زیاته شي. د سږ کال په لومړیو کې د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې رئیس ویکتور ایوانوف ویلي و چې په 2001 میلادي کال کې د تروریزم پر ضد د جګړې له پیله تر اوسه پورې د افغانستان د هیروینو تولید 40 برابر زیات شوی او د تلپاتې سولې د عملیاتو له پیله تر اوسه پورې په نړۍ کې د افغانستان په هیروینو 1 میلیون انسانان مړه شوي دي. د ایوانوف په وینا د مخدره موادو له خرڅلاوه 1000 میلیارد ډالر په منظمو جنایتونو لګول شوي دي. د روسیې چارواکو د دغو څرګندونو په اړه ایساف یا ناتو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو له ویندوی سره خبرې وکړي، خو ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د روسیې ولسمشر له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ په اړه وویل. روسیه همدا اوس د افغانستان له حکومت سره د ملکي متخصصانو، پولیسو او اردو د روزنې په برخو کې مرسته کوي او د هیواد ته بشري مرستې هم ورکړي دي. د روسیې ولسمشر ښاغلی پوتین دا هم وویل چې روسی شرکتونه حاضر دي چې د افغانستان د اقتصادي بنسټونو د بیا جوړولو لپاره په ګډو پروژو کې برخه واخلي.
او سم پام وکړئ یو ځل بیا د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې سر مفتش د افغانستان د حکومت له لورې د نړیوالې ټولنې د مرستو په لګولو کې د شفافیت غوښتنه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل هیواد باید په جنوبي سیمو کې امنیت پیاوړی کړي او په منځنۍ آسیا کې له خپلو متحدانو سره کار وکړي څو له افغانستان څخه د سخت دریځو د تاوتریخوالو د خطر په وړاندې ځان وساتي. پاکستانی چارواکي وایي چې د تورخم پوله به د شنبې په ورځ بند کړي. مخکې پاکستانی چارواکو ویلو چې د تورخم دروازه به د پنج شنبې له ورځې د درې ورځو په مخه وتړي. د شنبې په ورځ په پاکستان کې عمومي انتخابات سره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایتالیا په مرکز روم کې د اسرایلو د سولې له مرکچي سره وکتل. ښاغلی جان کیری پرون د کتنې په پیل کې د اسرایلو د عدلي له وزیر سره چې د اسرایلو د مرکچي پلاوي مشر هم د منځني ختیځ د خپل بل سفر په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو د لیبیا په بنغازی کې د امریکا پر خونسلګری د 2012 میلادي کال د حمله په اړه د باراک اوباما د ادارې پر اقداماتو اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن د موسکو په سر میدان کې په دوهمه نړیواله جګړه کې په نازی جرمني د متحدینو د بری د اتشپېتمې کلیزې د پوځي رسمي گذشت مشري وکړي. د امریکا د اوهایو ایالت پولیسو د اریل کاسترو په نوم یو سړی ورسته له هغې په برمتنیونې او جنسي تیری تورن کړ چې په کور کې له یوې لسیزې راهیسې درې ورکه شوې ښځې ژوندۍ پیدا شوې. ازادي راډیو اورې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
اټلانټیک سنټرل خبرونې په افغانستان کې د هند او ایران همکاري له ستونزو سره مخامخ کیږي تر سرلیک لاندې یو مقاله خپره کړې او د پل په کرخو کې راغلي. هند په تهران کې د ایران او هند ترمنځ په ولسم ګډ کمیسیون کې یو ځل بیا تایید کړ چې د ایران د چابهار بندر لاخه کولو او پراخولو ته لیواله ده. په دې بندر کې هند په لومړي قدم کې د 100 میلیونو ډالرو د لګولو ژمنه کړې او په دې کار سره به په افغانستان کې د هند او ایران ترمنځ کېدونکې شراکت او ملګرتیا قوت پیدا کړي. خبرونه لګي د چابهار بندر په افغانستان کې د هند پالیسیو لپاره ډېر اهمیت لري. اټلانټیک سنټینل زیاتوي دا چې هند افغانستان ته مستقیمه لار نه لري او رقیب هیواد پاکستان هم ورته افغانستان او مرکزی آسیا ته د مالونو استولو اجازه نه ورکوي. د ایران چابهار بندر افغانستان او مرکزی آسیا ته د هند لارې پیدا کولو په برخه کې حیاتي اهمیت لري. خبرونه وړاندې لګي هند له افغانستان او ایران سره تړونونه لاسلیک کړي چې لمخې افغانستان او مرکزی آسیا ته د هند په مالونو باندې په چابهار بندر کې په ګمرکي تعرفو یا محصول کې کمښت راغلی دی. هند دغه راز په افغانستان کې د دلارام زرنج لوی لار جوړه کړې چې د قندهار هرات له لوی لارې سره تړل شوې ده. هند د ایران له چابهار بندر څخه د افغانستان تر پولې پورې سړک هم جوړ کړی دی. اټلانټیک سنټرل خبرونه لیکي ایران هند ته په افغانستان کې د سوداګرۍ د اسانتیا او د برابرولو په کار کې حیاتي ونډه لري او د دې کار په بدل کې نوې دلی د امریکا د هغو فشارونو پر وړاندې مقاومت کړی چې غواړي هند هم باید پر ایران باندې په نړیوالو بندیزونو کې ملګری شي. خبرونه د تحلیل په برخه کې لیکي د ایران لپاره په افغانستان کې له هند سره همکاري سمبولیک او اقتصادي هدف دی او تهران هڅه کوي چې وښي ایران په نړۍ کې زیات ګوښه شوی نه دی او دغه راز غواړي د نړیوالو بندیزونو فشار هم کم کړي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ په هلمند ولایت کې د خلکو لخوا د خونځو د بیرته پرانستلو د غوښتنو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي د دې ولایت شاوخوا نیمایي خونځي تړلې دي او د پوهنې د وزارت دا خبره نه مني چې د خونځو بیرته پرانستل امن نه دي. خبرونه لیکي په هلمند ولایت کې د طالبانو د حملو د غواخونو له امله خونځي تړل شوی ول او د انجونو تعلیم ته سخت ضربه ورکړ شوې ده. خبرونه د هلمند ولایت د پوهنې د ریاست د چارواکو لخوا لیکلي د دې ولایت له 308 خونځو څخه 1350 لا هم تړلې دي او په دې توګه د 150 او 1600 ترمنځ د خونځي په عمر کوچنیان به تعلیم پاتې دي.
د سس لیب د نړیوال کمیټې د جوړېدو 1500 کلیزه په کابل کې ولمانځل شو. په هغې غونډه کې چل همدې عمله پرون جوړه شوې وه. د دې کمیټې مسؤلینو په جګړه کې له ټولو ښکېلو غاړو وغوښتل چې د سرې میاشتې او سس لیب کارکوونکي او رضاکاران په نښه نه کړي. نور حال له کابله د محمد ابراهیم صفی په راپور کې.
په افغانستان کې د سره سلیم نړیوالې کمیټې د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې د یادې کمیټې له فعالیتونو نه ملاتړ وکړي. د سره سلیب د نړیوالې کمیټې رئیس په هغه غونډه کې چې د دې کمیټې د 150 کلیزې په مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه وویل، یاده کمیټه خیریه او بې پرې ده او کارکوونکي یې هیڅکله هم باید د کومې ډلې لخوا ونه ګواښل شي. د دې کمیټې رئیس ګرادو پون ترندولیفي وویل، د جګړې په وخت کې په ټوله نړۍ کې د بشر اساسي حقونو ته احترام نه کیږي او دا یو حقیقت دی او هر ورځ ورسره مخ کیږو. په جګړې کې بشري حقونو ته نه پاملرنه خلک په ځانګړې توګه ملکیان زیانمنوي او ورسره په خوا کې د سرې میاشتې او سره صلیب کمیټې کارکوونکي او رضاکارانو ته هم صدمه رسیږي. یاد کارکوونکي له دې پرته چې د پیښو له قربانیانو سره بې توپیره مرسته وکړي بل کار نه لري. خو له بده مرغه موږ هر ورځ وینو چې د ملکیانو تر څنګ د سره صلیب کارکوونکي هم وژل کیږي.
د سره صلیب د کمیټې مسؤلینو وویل، افغانستان اوس مهال یو جنگي هیواد دی او زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی همدارنګه د سره صلیب د کمیټې له کارکوونکو وغوښتل چې د مرستو رسولو په وخت کې بې طرفي، خپلواکي او بشر دوستي په پام کې وساتي. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې جنرال سکرټر محمد نعیم دیندار ازادي راډیو ته وویل چې افغاني سرې میاشت په ټولو ولایتونو کې یو ډول فعالیت لري.
په
تیرو لسو کلونو کې موږ نږدې 10 کارکوونکي له لاسه ورکړي. په یو شی چې موږ فکر کړی او په رښتیا هم لویه ستونزه ده، هغه د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو شتون دی. دا خلک له چا سره اړیکې نه لري، یوازې کولی شي پیښې رامنځته کړي او ستونزې جوړې کړي. هغه زیاته کړه، افغاني سره میاشت د پیښو له قربانیانو سره په خوا کې د طبي پیښو له زیانمن شویو سره هم د لومړنیو خوراکي موادو، د څښاک، د پاکو اوبو او د طبي وسایلو او درملو مرسته کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه له نن څخه 150 کاله وړاندې، یعنې په 1963 کال کې په جنوا کې د هنري دونات لخوا رامنځته شوه او اوس مهال یاده کمیټه په 180 هیوادونو کې فعالیت لري.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د فعالیتونو د 150 کلیزې په مناسبت پرون له معلولینو څخه د ملاتړ په هدف په کابل کې د ویلچر بایسکل ځغلونې سیالي هم ترسره شوه. د افغانستان دفاع اعدامي وزارت وایي په زیربنایي چارو کې د دوی لویه ستونزه د پخوانیو بې پلانه زیربنایي ودانیو ړنګول دي. دفاع اعدامي وزیر دا خبره په کابل کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د څار او ارزیابۍ له خپلواکې کمیټې سره د یو تړون د لاسلیک په مهال وکړه. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د فائدامې وزارت چارواکي وایي چې په ټول توان به هڅه وکړي سو د دې وزارت د زیربنایي پروژو د لارې خندونه او په دې برخه کې هر ډول فساد لمنځه یوسي. د فائدامې وزیر انجینر نجیب الله وژن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل، په دې وزارت کې به د ستونزو اوارې ته هڅه جاري وساتي. دا خبره د اداري فساد پر ضد مبارزې د سار او ارزیابۍ لخپلواکي کمیټې سره د یو تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وکړي. د ټینګار وکړ چې اوس هم د تدارکاتي قوانینو په پلي کولو کې یو لړ ستونزې لیدل کیږي.
قرارداد میگیره و با تست دو و سه با قراردادهای دومی مصفره.
قرارداد اخلی او بیای ده دویم او دریم لاس نورو قراردادیان تسپاره یا نتیجه داده چه اسور سره ستونزه لرو. سو چه یوشه تخنیکی پلان موجود نوی هر چوم را وزیران چه وطا که پچارو که بشوالی را نسی. کم دک چه ترک ضرور ده بودیجه ورته نسته او کم ترک ده چه بودیجه سته پلان ورته نلرو. ده اساسی ستونزه ده پروژو ده پلکولو پلار که پرته دی.
د وویل د قراردادیانو په انتخابولو کې هم ځینې ستونزې شته. د ځینې ورګانونو تورن کړل چې قراردادیانو ته د جواز ورکولو په وخت کې د مسئلې اهمیت ته پام نه کوي. انجینر اوژن په دې باور دی، تر څو چې قراردادي شرکتونه په ښه توګه ارزیابي نشي د زیربنایي پروګرامونو وضعیت به ښه نشي. د اداري فساد پر ضد مبارزې د سار او ارزیابۍ د کمیټې د دارالانشا رئیس سیما غنی وویل، د زیربنایي پروګرامونو د پرمختګ لپاره د وزارت شپږ تدابیري پلانونه پیشنهاد کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې له اداري فساد سره د مبارزې د سار خپلواکه کمیټه د وزارت ته د چارو د ښه پرمختګ وړاندیزونه کوي، بلکې تیر کال هم د کمیټې یاد وزارت ته ځینې وړاندیزونه کړي وو. د وزارت څه موده مخکې ژمنه کړې وه چې هغه قراردادیان به سرنوالۍ ته معرفي کړي چې ورسپارل شوې پروژې په ښه توګه پر مخ نه دي وړي.
خبری مجله اوري.
پاکستان چارواکي وایي چې د تورخم پوله به د شنبې په ورځ چې په پاکستان کې عمومي انتخابات ترسره کیږي بند کړي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو باندې هم یو لړ بندیزونه لګول شوي چې له مخې د درې ورځو لپاره تګ راتګ نشي کولی. په اړه نور حال له پېښور د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار په راپور کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مئی 11 پارلماني انتخاباتو لپاره د امنیتی پلان په ترڅ کې د درې ورځو لپاره په ټول پاکستان کې او یو ورځ له افغانستان سره پر ګډه پوله د افغانانو پر تګ راتګ بندیز لګولای. امنیتی سرچینې وایي شنبه د مئی 11 چې د پارلماني ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ورځ اعلان شوه، ټوله ورځ به د تورخم دروازه تړلې وي. په تورخم کې د سرحدي پولیسو یو افسر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې له عاجلو ناروغانو پرته هیچا ته به پاکستان ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي.
جمعې ورځ باندې په کولاوي خلک په ځي چې ماښام څه ګیټ ټایم پوره شي، ګیټ بند شي، سبا ورځې ته بیا نه کولاویږي، د اتوار په سبا به بیا کولاویږي. مکمل به باندې مکمل یو خوای چې سیریس مریض را روان یا غیر لپاره مثلا نشته، سیریس مریض به پر راځي او نور به هر څه لپاره بند وي.
دغه افسر وایي د تورخم دروازه به د جمعې له ماښامه د یک شنبه تر سهاره تړلې وي. همدارز امنیتی ځواکونو ته امر شوی چې له فرعي لارو داخلیدونکي افغانان د تورخم پیښور پر لوی لار ونیسي او بیرته افغانستان ته ولیږي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت د امنیتی پلان له مخې پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې سر له ننه دې د درې ورځو لپاره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د کورنیو چارو وزارت پر افغانانو غږ کړی چې د پنجشنبې، جمعې او شنبې په ورځ د بې ځایه تګ راتګ نه کوي او په خپلو کورونو کې دې ووسي. دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال څه باندې 14,000 راجستر شوي او لکونه نور افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې تر 1,000,000 زیاتې په خیبر پختونخوا کې دېره دي. دغې ادارې همداراز د 15 ورځو لپاره یعنی د مئی تر 14 د راجستر شوو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پروګرام هم ځنډولی دی. یو ان سی آر او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت هم د اعلامیه په صادرولو سره له افغان کډوالو غوښتي چې مروجه قوانین دی په پام کې ونیسي او بې ځایه تګ راتګ دې نه کوي. پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له مخې په ځانګړو ورځو کې د تورخم دروازه تړل کیږي او هم په ښارونو کې د افغانانو پر تګ راتګ بندیز لګول کیږي.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو یو داسې شوقي ځوان سره ولاړ یم چې سندره یې لګوله. دغه ده دغه سندره ماوري او یو څه په شاکړی دي. نوم دې راته واخله. د کوم ځای؟
نوم عبداللطیف دی، زرمت یم.
ښه، د کومه سندره اوري؟
دا ولاړ کې پېژنه مې نه خو بس داسې لګولې ده.
او په دا شاج دي چې شي دي؟
دا کاورې چارجرې دي، بس
د موبایل.
د موبایل او
نو کله چې دغه سې روانې دغه سندره اوري څنګه سندرې دې خوښېږي؟
والا سندرې مې ډېرې خوښېږي.
ګوشکي نه لري چې ګوشکیو کې واورې؟
موبایل ځای مې خراب ده.
هغه چې چېرته ګوشکي ورکول کېږي هغه ځای خراب؟
هغه ځای خراب ده.
نو ته خو خپل هم دا د ګوشکۍ خرڅی هغه د بیټرۍ خرڅی د موبایلونو په خونه دي در سره کنه؟ څنګه یې خرڅېږي در نه خرڅېږي؟
والا گزاره کوي، کله خرڅېږي کله نه خرڅېږي. بس
دغه سندرې خو اورې کله کله خپل هم ورسره جګی کنه؟
والا کله کله تکه شي
خواوشا وګوري چې څوک نشته نو سندره تم پسې واخلي ورسره یاد کړی دیدی ځینی سندرې د خپل کاروبار سره څنګه؟
والا بس گزاره کوي.
څومره خرڅېږي در نه پوڅوي خرڅې؟
والا بس کاور شپېته په کوو څلوېښت ورکوو.
د هر ډول موبایلونو لرې که د ځینو؟
نه، د هر ماډل نوکیا لرو او د چینای نه لرو، سامسنګ سمسان.
او خپل تا سره دا څه ډول موبایل دی؟
ما سره خپل اصلي نوکیا ده.
اصلي او همداسي ګرځي بس شهر چېرته چا
بس همدغسي ګرځم. مزه در کراچۍ را ونیوله د مکرنسۍ ته، مکرنسۍ نه هوای میدان ته، هوای میدان یا کتوت یا کتوت ته کله زما خان ته کوټې ته.
دا خو به ډېر ستړېږي دومره مزه پیاده کوي.
خو والا ستړېږو خو خیر.
هغه وایي چې څه چې ګټې نو یو څه به بایل یم ګټه په تاوان
کېږي.
او بیا د شپې به خوب هم ښه کوي ځکه چې ډېر بستړی.
بس د شپې خوب 12 بجې چې مولو ډیویډي ته ناست یو. بس
ډیویډي کې څه ګورې؟
ډیویډي کې دا جنګیر فلمونه ګورم.
فلمونه ګورې؟
فلمونه.
نو دغه ژوند دې څنګه روان دی؟ خوند ورنه اخلي؟ په عذابېږي ورسره کله کله؟
والا کله کله په عذاب یو، کله کله
ژوند نه خوند اخلي.
ژوند نه خوند اخلم.
ښه، نو خپل کاروبار سره دې ښه خوشحاله؟
والا ښه یو، بس دغل شکر ده
ځکه چې روغ و جوړې تندرستې. بس خوشحاله اوسې، همدغسې روغ و جوړ اوسې، ژوند دې جوړ اوسه.
دا د ژوند رنگونه. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوري اس نوري.